هم می توانید در این برنامه از طریق تماس های تلفنی دیدگاه ها، نظریات و سوالاتتان را مطرح کنید و شامل بحث های داغ موضوع باشید. اما پیش از این که برنامه را آغاز کنیم، برنامه اختصاصی که همکارانم برای اجرای آن آمادگی دارند، اخبار را برایتان داریم. ستاره فروغ در استودیو با ماست و خبرها از رویدادهای افغانستان و جهان را تقدیم می کند.
نخست سرخط چند خبر. یک عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی میگوید گفتگوها میان جمعیت اسلامی و حکومت با بنبست روبرو شده است. مقام های امنیتی بغلان از آغاز یک عملیات نظامی موسوم به البرز 22 در این ولایت خبر میدهند. و رئیس جمهور ایران میگوید اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ در جهت برهم زدن توافقنامه اتمی ایران ناکام شده است. تفصیل اخبار. یک عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی میگوید که گفتگوها میان جمعیت اسلامی و حکومت بر سر اختلافها در زمینه منصوری استعفای عطا محمد نور با بنبست روبرو شده است. محمد اسماعیل که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت دو طرف از گفتگوهای انجام شده راضی نیستند و افزود
طرحی که قبلا هم داده شده بود تا حال اون حال دیگه فیلن با بنبست رسیدن که فیلن چی ندارن دیگه تقریبا هر دو طرف راضی نیان به گفتگو.
به گفته محمد اسماعیل خان جمعیت اسلامی جهت رفع اختلافات یک طرح چند ماده‌ای را به حکومت ارائه کرده است، اما به گفته وی حکومت تا حال این طرح را نپذیرفته است. وی گفت باقی ماندن عطا محمد نور به عنوان والی بلخ و تطبیق توافقنامه سیاسی که به اساس آن حکومت وحدت ملی شکل گرفت دو ماده مهم این طرحند. مقام های امنیتی ولایت بغلان از آغاز عملیات نظامی موسوم به البرز 22 در این ولایت خبر می دهند. ذبیح الله شجاع سخنگوی پلیس بغلان به رادیو آزادی گفت این عملیات مشترک نیروهای افغان صبح امروز آغاز شد. شجاع افزود این عملیات بر ضد شورشیان مسلح در دند شهاب الدین حومه شمالی شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان متمرکز است و سپس به گفته وی به دند غوری، دهنه غوری و ساحات دیگر که مخالفان مسلح حضور دارند گسترش خواهد یافت. گفته می شود با آغاز این عملیات نظامی ده ها خانواده در بغلان بیجا شدند. یک پلیس کندک امن و نظم عامه ولایت غور با ضرب گلوله یک همکارش را کشت و سه تن دیگر را زخمی ساخت. مقام ها می گویند این حادثه پیش از ظهر امروز در پوسته امنیتی شاتخ در شمال شهر فیروزکو مرکز ولایت غور رخ داد. عبدالرب غوربندی رئیس ارکان کندک امن و نظم عامه در غور به رادیو آزادی گفت تا هنوز دلیل این تیراندازی روشن نیست. به گفته وی پلیسی که دست به تیراندازی زده بازداشت شده است. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار میگوید پلیس 283 کیلوگرم چرس را در ولسوالی های سرخرود و بهسود به دست آورده است. این دفتر در یک خبرنامه گفت این مقدار چرس که در دو موتر جا به جا شده بود دیروز کشف و به دست آمد. در خبرنامه گفته شده است که در پیمان به این قضیه دو تن بازداشت شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهور ایران میگوید اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جهت برهم زدن توافقنامه اتمی ایران ناکام شده است. حسن روحانی از توافقنامه اتمی میان ایران و قدرت‌های جهان به عنوان یک پیروزی درازمدت برای ایران ستایش کرده است. آقای روحانی امروز در یک سخنرانی که از تلویزیون دولتی نشر شد گفت
آمریکایی‌ها می‌خواستن در چند روز پیش تعهد بین‌المللی خودشون رو در برجام زیر پا بگذارن. ما در برجام موفقیت‌هایی به دست آوردیم که هیچ وقت از بین نخواهد رفت.
ایران این توافقنامه اتمی را در سال 2015 میلادی با آمریکا، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، روسیه و چین امضا کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ به روز جمعه گفت آمریکا از این توافقنامه بیرون خواهد شد مگر اینکه آنچه او نواقص وحشتناک در آن می‌خواند از سوی امضا کننده های اروپایی اصلاح شود. سایر کشورهایی که پای این توافقنامه امضا کرده‌اند از ایالات متحده خواستند به این توافقنامه اتمی پایبند ماند. حیدر عبادی صدر اعظم عراق میگوید خود را در انتخابات آینده پارلمانی کشورش نامزد خواهد کرد. در نظر است که انتخابات پارلمانی عراق در 12 ماه می برگزار شود. تاریخ برگزاری این انتخابات باید از سوی پارلمان عراق تایید شود. عبادی امروز گفت تلاش میکند یک ائتلاف جدیدی از کاندیدان تمام ولایت های عراق را ایجاد کند. وی عضو حزب دعوت است. این حزب شیعه عراق با ایران ارتباط نزدیک دارد. اما تحلیلگران میگویند که عبادی نسبت به نوری المالکی صدر اعظم پیشین عراق روابط را با اقلیت سنی این کشور توانسته تامین کند و همچنان روابط بغداد را با عربستان سعودی بهبود بخشیده است. و میلوش زمان رئیس جمهور جمهوری چک در انتخابات ریاست جمهوری این کشور نسبت به رقیب اصلیش پیشی گرفته است، اما او به حد رای نگرفته که در انتخابات به پیروزی برسد. به این ترتیب این انتخابات در جمهوری چک به دور دو رفته است. میلوش زمان دیروز در شهر پراگ به هوادارانش و همچنان خبرنگاران گفت از مردم می خواهد در دور دوم انتخابات اشتراک کنند. نخست می خواهم از تمامی کسانی سپاسگزاری کنم که در دور اول انتخابات برایم رای دادند. از آنها می خواهم که در دور دوم انتخابات هم شرکت کنند. با شمارش تقریبا تمامی آرا، زیمان 38.6% آرا را به دست آورده است. زیمان موقف ضد مهاجرت دارد و طرفدار روسیه است. یجی دراهوش رقیب زیمان 26.6% آرا را کسب کرده است. در دور اول انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری چک که به روزهای جمعه و شنبه برگزار شد، 9 تن نامزد بودند. در دور دوم انتخابات که در 26 و 27 ماه جاری میلادی برگزار می شود، زیمان و دراهوش با هم رقابت می کنند. پایان خبرها. از همراهیتان سپاس. در ادامه برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری از رادیو زودی پخش می شود.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او له فساد سره مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
له اداری فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه له آزادی رادیو نه.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو ومنی. د عدالت او له فساد سره د مبارزې د دیونی په خبرونه کې زه حسیب الله تلاش ستاسو په خدمت کې یم. شنوندگان عزیز، برنامه عدالت و مبارزه با فساد هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 به طور زنده و تکرار آن هر سه شنبه از ساعت 1:30 نشر می شود. و شما می توانید از طریق شماره های زیل با برنامه به تماس شده و مشکلات و موارد مرتبط با فساد را با ما شریک سازید تا ما آن را با مراجع مربوط شریک سازیم. شماره های تماس ما است 0799-20-35-40 و 0700-822-755. در نوریدون که در نن روزی خبرونه در مالی وزارت پا زنگری توگه در گمرکاتو پا برخه که در فساد مواردو تا زنگری شوی. اول مکسر پا خبرونه که در تلیفون پا کرخه در مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی او در خبرونه همیشنه همکار اول اداری فساد سره در مبارزی علی اداری در اطلاعات و شکایتون در خیست و رئیس وحید الله زاهد مکسر پا خبرونه که دی دوی تا خراخ لاستوهیم. شنوندگان عزیز، قبل از این که ما موضوع برنامه این هفته را آغاز کنیم، نگاهی کوتاهی داریم به موضوع برنامه هفته گذشته که در مورد فساد در وزارت مخابرات افغانستان بود و خان زمان امرخیل مشاور ارشد این وزارت با ما در برنامه بود و به پرسش های ما و شنوندگان عزیز پاسخ دادن. آقای زاهد، ما از هفته گذشته به این سو کسی به شما مراجعه کرده و کدام موارد را ثبت کرده این یا نه یا خیر؟
و تشکر دلو سب لحر صد مخه زه هم خپل سلامونه و نیکی هیلند عدالت و فساد سر مبارزه د خبرونه اوریدونکو ته او همدا تخنیکی همکاران ته وړاندې کوم په دې لټه روغ او جوړ وسی. قدرمن اوریدونکو د یادول وړ بولم چې د خبرونه پونه کې یو ځل له اداري فساد سره مبارزې د عالی ادارې او د ازادۍ راډیو له لارې په ګډه پر مخ بیول کیږي. طلای صاحب تشکر قسمی که شما هم گفتین در برنامه قبلی ما موضوعات بحث شد در وزارت مطرح مخابرات که شنوندای عزیز هم سوالات مطرح کردند و ما و شما هم بحثی داشتیم در مواردی که تخطی ها و موارد یک سر مشکلاتی که در بعض از موارد مشکلات را خود نماینده وزارت مخابرات که بود اونا هم پذیرفتن، اما وعده به ای دادن که اینا روی پلان ها و روی سیستم ها اینا کار میکنن، بلخصوص سر دو مورد اساسی که یکی همی جمعاری 10% بود و همچنان همی موضوع ثبت و راجستر سیم کارت ها بود که اینا یک کمپاین سرتاسری در 34 ولایت افغانستان اینا یادآور شدن. ولی متاسفانه در مورد در می هفته گذشته در مورد خصوصی که ما شما مشکلات بحث داشتیم در وزارت مخابرات، کسی با اداره مبارزه با فساد اداری اینا مراجعه نکردن. اگر اجازه تان باشه
بفرمایید.
با معذرت، ما می شماره های تماس ریاست سم شکایات و عقد اطلاعات اداری عالی مبارزه با فساد اداری را به هموطنان عزیز می خواهیم بگویم اگر یادداشت بگیرن، مشکلات داشته باشند، مشکلات موارد فساد اداری اینا میتونن با بسیار آسانی با اداره مبارزه با فساد اداری به ریاست سم شکایات مراجعه کنند. 070-52-42-425، 070-52-42-424، 070-52-42-426 و شماره اختصاصی 177.
بسیار تشکر زای صاحب. دلته و بل استونز زای صاحب چې زغړ مرتبه اشاره وکم، هغه د چې موږ په تاریخ پرونه کې په جنبندی کې ویلې د مخبرونه د موضوعاتو پر اساس باندې دا چې سیستم نشته او ډیر ژر په دوی د 10% مالی د پر سیستم جوړ کړی، بل دا چې د 10% مالی په اخیستلو کې یا پراټولولو کې د فساد احتمال واضح نشته دا او دوی هم تاییدوي. بل خبر دا چې دوی ویل چې د طرزالعمل جوړ کړی دی د سیم کارتونو د ثبت لپاره، او خو وخت نیسي، او دغسې مخابرات وزارت په خپله هم په ځینو مواردو کې له قانون په ځانګړې توګه له مخابراتي قانون نه سرغړونه کړې ده. خدمتونه په انټرنیټي او په ټلیفوني خبرو کې هم دوی د خوالي ژمنه وکړه، او دا ژمنه هم وکړه چې نوې رهبری به ښه پرمختګونه ولري. ځینې موارد یا د فساد یا ځینې داسې موضوعات شته چې په هغې کې فساد په ښکاره ډول دی. ضرور نه دی چې یو څوک شکایت وکړي، ضرور نه دی چې یو څوک د هغې په اړه باندې اسناد راټول کړي. د هغې احتمال زه تاسو خپل هغې اداره هر څوک هغې ته ګوته نیسي او وایي چې په دې کې د فساد احتمال شته او واضح فساد پکې شته. دغسې موارد تاسو ولې نه څېړئ یا تاسو ولې نه شئ څېړلی؟
مننه طلای صاحب، غواړم په دو موردو باندې بحث وکړو. اول د څنګه کېدای شي چې یو سیستم وجودونه لري موږ مالیات راټول کړو، د مخابراتو د محصول د قانون کې په واضح ډول بحث وسي چې خوشبختانه مهم په تېر خبرونه کې دی باندې په قانوني مورد باندې بحث وسه چې د مخابراتو وزارت مجبور مکلف دی چې یو شفاف سیستم د مالیاتو د راټولولو لپاره باید ولري. حتی هغه میاد هم ورته ټاکلی و چې په څومره وخت کې باید یو سیستم ولري، بالاخره سیستم باید جوړ کړي، دوی دغه مالیات راټول کړي.
خو په حقیقت پرونه کې دې نتیجې ته ورسېدو چې سیستم نشته، مشکلات شته، فساد شته. راځو یوازې ستاسو برخې ته، یعنی ستاسو دنده په دې کې څه ده؟
راځم بل موضوع دغه طرزالعمل دی، سیم کارتونو د ثبت موضوع دیکھم ځینې موارد دي که زه غواړم په درې برخو باندې بحث وکړم. یو، ولې دغه موضوع تر اوسه پورې نه ثبتېږي یا څنګه کېدای شي چې یوه کمپنۍ سیم کارتونه تولید کړي او بالاخره بدون ثبت په بازار کې دوی عرضه کوي، د مالی د مخابراتو د وزارت ښاغلی امرخیل صاحب په هغه ورځ وویل چې موږ اوس هڅه وهاند کړی کوو چې یو طرزالعمل جوړ کړو چې دغه موضوع موږ سیمکارټونه ثبت کړو. دلته څو موضوعګانې دي. یو ممکن یوازنی هدف په دې کې د فرار د مالیاتو نه وي، چې هغه کمپنۍ چې کلاس سیم کارت دوی د ثبت مالیات ورکړي ممکن یو پنځه چې دوی نه دي ثبت کړي او بازار ته عرضه کړي دي، او مانند په آزاد بازار کې ستاسو هم ورته یادونه وکړه چې په یا شپېته روپۍ یا پنځوس روپۍ یا سل روپۍ په آزاد بازار کې سړکونو په سر په دوکانونو کې خرڅېږي، ممکن یو هدف دا وي. او دا هم به امکان ولري چې یوازنۍ لاره د فرار د مالیاتو نه یوه ده. دوم، دغه موضوع اجتماعي مشکلات موږ ته رامنځته کوي، مثلا زورونه ده یا مثلا ناوړې ګټې اخیستنې دي دغه بدون د ثبت راجستر د سیم کارتونه. درېیمه موضوع د ما په نظر ممکن د موږ دغه بعضې امنیتي ستونزې هم له دغه لارې نه وي. راځم دا چې تاسو ویلې چې سیستم شتون نه لري، تاسو ادارې ګورئ دوه مشکلات موږ لرو. یو هغه مشکلات دي چې هغه د ساحه کاري دي، هغه مشکل یا د هغې ستونزې هغه لنډ وي، یعنی په لنډه موده کې کېدای شي هغه ستونزه ته د حل ټکي کېښودل شي یا د پای ټکه کېښودل شي او له منځه شي. یو دراز مدته ستونزې دي چې د هغې ساحه د کاري یا مثلا دغه ستونزې په یو پراخه ساحه کې شتون لري. که د وی ادارې کې د قانون څوک غواړي چې په لې کې د قانوني واکونو سره سم کول چې دغه ستونزه په ډېر لنډ موده کې لمنځه یوسي، مثلا یو ښه مدیر په راز کې یو ښه څوک چې په راز د هرم د تشکیلاتي کې قرار لري، هغه په ډېر قاطعیت او په ډېر جدیت سره به د قانون د موادو سره سم به عمل کوي او تخطیګانې به لمنځه یوسي. اما ځینې ستونزې داسې دي چې د هغو له منځه وړل یوازنۍ په یوه اداره یا هم په یوه بنسټ دا زمانګیري. له فساد سره مبارزه تر اوسه پورې په جهان کې داسې ثابته شوې ده، یا مثلا دغه موارد هغه هیوادونه چې هغوی څه ناڅه هغوی دا میزان یې ټیټ کړی ده، دا دوی تنهایي مبارزه نه بولي، یعنی دا په دې معنا چې ټول وګړي، ټولې ادارې، ټول مامورین د دولت، ټول عامه کارکوونکي ځان په دې مکلف ګڼي چې موږ باید دې ناوړې په دې پر وړاندې مبارزه وکړو. اما دا په دې معنا نه هم نه ده چې موږ په دې ارتباط کار نه ده کړی. ما د تاسو کې په یاد په تېره خپرونه کې ما ویل چې موږ په مختلفو بخشو کې په دې باندې کار کړی، اما دا هم زه زم وایم چې دا کفایت نه کوي. یوه اداره چې مثلا تشکیلی څومره ده، د هغه کاري صلاحیتونه څومره دي، دا به څنګه وکولی شي چې د دیرش کلن یا د درې لسیزو نه وړاندې ناورینونه، ناخوالې، د آګاهۍ د کچې ټیټوالی، د قانون نه رعایت کول، دا به څنګه وکول چې یوه اداره چې د نورو ادارو دوی سره همکاري نه وي، د عامه هیوادوال دوی سره همکاري نه وي، دا به یې له منځه یوسي.
خوره میم زهی سه به این موضوع که شما گفتین ما اقدامات کردیم، چرا اقداماتتان ملموس نبوده؟ یک سوال. سوال دیگر میخوایم به یک شکل متفاوتر مطرح بکنم. می که فکر بکنین شما هم عین صلاحیت یک پلیس دارین، پلیس به خاطر از بین بردن جرم و به خاطر جلوگیری جرم هستن و شما به خاطر از بین بردن فساد و جلوگیری از فساد هستین. در شهر یک کسی قتل میکنه و شما همونجا موجود هستین، در پیشروی مردمی کار میکنن، شما منتظر از این میباشین که باش من همینجا به جای خود استاد میباشم، یک کسی از این قتلی که در پیشروی من صورت گرفته از این بیایه برای من شکایت بکنه، بعد از اون برم او قاتل دستگیر بکنم، یا ای که شما به خاطر از این که اونجا پیشروی شما این کار صورت گرفته شما اقدام میکنین. منظور من این است وقتی شما میبینین که قدر یک فساد کلان که شما هم من هم پیشنونده های عزیز خود ادارات مربوطه هم این را قبول میکنن که در اینی موضوع یا در بخش عقد مالی از کردیت کارت ها یا در بخش خدمات مخابراتی مشکلات وجود داره، فساد وجود داره، اینه میگه دقیقا، یعنی چرا اقدام دقیق صورت نمیگیره یا چرا منتظر عظیمی باشین که یک شکایت صورت بگیره و شما یک اقدام ملموس و همه جانبه انجام بتین؟
تشکر طلا صاحب. سوال شما بخش های مختلف داره، اما ای به این معنی نیست که اداره مبارزه با فساد اداری کار نکرده. اداره مبارزه با فساد اداری قسمی که پیشتر هم گفتم مطابق به صلاحیت خود اینا کار کردن و ببینید در قانون واضح هست که در کدام اوقات ارگان های کشفی که مطابق صلاحیت خود اینا رسیدگی میکنه، یک بحث جدای قانونی هست که در کدام موارد هست. ما که روی پلان ها ما کار میکنیم و یا مثلا مواردی که با ما رسیدگی میگیره که ما کار میکنیم، او را ما در برنامه قبلی ما هم یادآور شدیم که با کدام مواردی رسیدگی کنه که مثلا پرداخت مالیات شرکت ها بود یا مثلا بعضی از تقاضای های دیگی بود که مکمل ما سر از او بحث کردیم. آمدیم به ارتباط از این که بازم میگم که برای مشکلات فعلی صلاحیت فعلی اداره مبارزه با فساد اداری و یا مثلا به تنهایی کار کردن در یک مشکل سرتاسری که طبیعتا در بعضی از موارد افراد عامه یا مثلا هر فرد کوشش به این میکنه که به نفع خود یک کار انجام بده، این مبارزه یا مجادله به همچه مشکلات بتنهایی زمانگیر هست که یک اداره مطابق با مصالحه که ما بازم میگیم که صلاحیتی که فعلا اداره مبارزه با فساد اداری داره این کفایت نمیکنه، این صلاحیت ها باید بیشترتر شود تا ما بتونیم که تا حدی رسیدگی به این مشکلات شود. و موضوع دوم که اگر ادارات در این مورد همکار نباشه، فرموده شما درست است. شما ببینید یک مثال، شما در مورد پلیس گفتین، شما تشکیل یک حوزه را ببینید، باز تشکیل یک قماندانی را ببینید، تشکیل یک وزارت را ببینید و تشکیل اداره مبارزه با فساد اداری را ببینید که ما چقدر تشکیل داریم و با چی یک چالش بزرگ سرتاسری ما مبارزه میکنیم. آیا این کفایت میکنه؟ نه خیر. ما بازم میگم که با نیاز از با صلاحیت های بیشتر، نیاز از با کادرهای مسلکی، نیاز از با پرسنل بیشترتر.
بسیار زیاد تشکر. یو بل موضوع زایسی په هغه غوړ مو پخته مغه ده چې په تیرو خبرونو کې په ټولو خبرونو کې چې د اداراتو مسولین دلته راتلل او زموږ سره په خبرونو کې ګډون کوو، دوی تر ډیره پورې د دوی د خبرونو داسې ښکارېده چې دوی هر څه لپاره یو ځانګړی سیستم نه لري. دوی یوازې یو طرح جوړ کړی دی، هغه طرح هم ناملي کوونکی ده. یو ښه مثال کولی شو دغه وروستی پایې چې کینول شوی دی چې نه اطفایی موټرونه د لغې تیریدی شي، نه امبولانس تیریدی شي، نه نور موټرونه د هغې ځینه تیریدی شي. یعنی ګورې دا یو اصولا منطق نه لري، یعنی یو طرح جوړه سوې ده، سیستم کار نه کوي. اساسي پوښتنه مې دا ده چې ولې ډېری ادارات هغه فرد محوري چې ورته وایي یا په یو ځانګړي وزیر پورې اړه لري چې دا وزیر نوی وزیر راغلی دا به ډېر ښه کارونه ترسره کړي، ښه پرمختګونه به ولري، یعنی هر څه د یو فرد پورې تړلي دي، ولې یو اساسي سیستم نشته؟
مننه تلای صاحب. د قانون کارکنان خدمات ملکی قانون که دست ذکر سوی چه استخدام باید پاساس در شایستگی و لیاقت صورت عمومی. در مثال پردول زیده غنان دلتا راغلیم تاثر مخامخیم که چرا تاثر و مسلکی کدر دلتا نوی یا مثلا تاثر مسلک جورنالیزم نو و تاثر مسلک رسانه نو نو ممکن در کم خبروانه بانه چه او سروانه ده ده با اوغم را گتوره نیی چه چمره منگتنه توقع لرو. یو دوم پلان باید مسلکی جوړ شي، او مسلکی پلان څوک جوړوي سي مسلکی قدر الته استخدام شوی. د مثال په ډول کمنګ یو مسلکی پلان جوړو دی وزارت صحت عامه لپاره یا مثلا د ښاروالۍ لپاره یا مثلا د مخابرات او ټکنالوژي وزارت لپاره موږ جوړو یا د مالی وزارت لپاره موږ جوړو، کدلته دغه پلان یا هغه څوک چې پلان باندې کار کوي تخصص نه لري، مسلک یې نه یې، نو طبیعي خبره ده چې موږ به هغه اصلي محور هغه اصلي لاره به پرېښي، موږ به په بله خوا روان یو. نه تنها دا چې موږ به هغې نه ګټه اخیستي، بلکې موږ په هغې تاوان کړي، منابع هم په هغې باندې مصرف شوي، بودجه هم په هغې باندې مصرف شوي، وخت هم په ضایع شوي، او موږ به د هغه د حل لارې د ستونزې لپاره نه یې لټولې. زه بیا هم وایم که چیرې استخدام په اساس شایستګي او لیاقت وسي، پلانونه په اساس تخصص جوړ سي، طبیعي خبره ده چې دغه کومې ستونزې چې موږ نن لرو دا به سوال پوره نه وي.
ولې نشته؟
دا په خپل سرغړونه د قانون نه چې ول نه کیږي. د مثال په ډول محمد که تاسو ته ویل چې کچیر موږ ته په قانون کې وضاحت لري، طبیعي خبره ده چې هر اداره چې رامنځته کیږي، هر پروژه او هر پلان او هر سیستم چې جوړیږي، د قانون د صلاحیتو د قانون د واکو سره سم جوړیږي. هیڅ اداره بدون د قانوني واکو نه، بدون د قانوني ساحې د کار نه رامنځته سوې نه ده. اما په هغه کې یوازنی بحث څه سوی ده، باید موږ رفتار د موږ سلوک باید قانوني، اما چې نه کیږي تخلف ده د قانون نه، او څوک چې متخلف ده هغه باید مجازات سي.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. تاسو کولی شئ په خپرونه کې ټلیفون وکړئ، له خپرونې سره اړیکه ونیسئ، او د ګمرکونو یا د ګمرکاتو په برخه کې د فساد مواردو ته اشاره وکړئ، او په دې اړه خپل شکایتونه له موږ سره شریک کړئ. زموږ د اړیکو شمېرې 0995340 0925255. دغه راز د مالی وزارت ویاند ښاغلی اجمل حمید عبدالرحیمزی هم هڅه کوو چې له موږ سره په خپرونه کې یو ځای شي، او په دې اړه باندې ستاسو پوښتنو او شکایتونو ته ځواب وایي. خغلی زید، تر دې چې خغلی ابراهیم زید له موږ سره په خبرونه کې یو ځای کیږي، غواړم د ګمرکاتو په برخه کې هم ستاسو نظر واخلم چې د ګمرکاتو په برخه کې تاسو څومره څېړنې درلودې، کوم موارد درلوده؟ خب مخکې له دې چې تاسو پوښتنه ته ځواب ووایې، خغلی عبدالرحیم زید له موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. خغلی عبدالرحیم زید، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه. سلامونه او ښه چارې تاسو میلمنو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه خغلی عبدالرحیم زید. زموږ د نن ورځې خبرونه د مالی وزارت په ځانګړي توګه د ګمرکاتو په برخه کې د فساد مواردو ته ځانګړي شوی، او له موږ سره تاسو په خبرونه کې یاست، او د اوریدونکو او زموږ پوښتنو ته به ځواب وایست. خب راځم دې پوښتنه ته خغلی عبدالرحیم زید، چې تاسو په ګمرکاتو کې د فساد موارد څنګه ارزوئ؟ له دې نه پیلو چې تاسو په د ګمرکاتو په برخه کې د فساد موارد څومره وینئ؟ خمنه
تاسو له برنامه څخه کچیر زه د مالی وزارت اوسنۍ رهبری د تیرو دریو کلونو او وضعیت یو اشاره وکړم. فکر کوم که داسې ستاسو پوښتنه هم ځواب سي او نورې پوښتنې هم.
ډېره زیاته مننه.
په تېرو دریو کلونو کې د ملي عوایدو ګراف چې په دې کې عمده برخه ګمرکات تشکیلوي، زمونږ د ملي عوایدو ګراف 1.1 میلیارد افغانۍ ته رسېدلی، او که چېرې بیا دا درې کاله مخکې 1993 کال سره مقایسه کړو، هلته د مکمل کال عواید 9 میلیارد افغانۍ وه. یعنی په تیرو دریو کلونو کې د ملي عوایدو ګراف د 9 میلیارد افغانۍ څخه 1.1 میلیارد ته رسول، دا خپله د دې معنا ورکوي چې موږ فساد سره عملي مبارزه پیل کړې، د افغانستان په عایداتي سرچینو کې مو اصلاحات رامنځته کړې، او د استخدام په برخه کې مو تلاش کړی چې هغه اشخاص د افغانستان په عایداتي سرچینو کې پر دندو وګمارل سي چې د افغانستان د بیت المال څخه په سمه توګه دفاع کوي. د عوایدو وضعیت چې دغه حالت کې قرار لري موږ په دې بحثونه نه کوو، او دا ادعا هم نه کوو چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې د فساد موجودیت صفر ته تقرب کړی، اما دا ادعا کولی شو چې د پخوا په پرتله د فساد موجودیت کم شوی، اګراف یې چیر شوی، بلې هڅه مو داره چې د افغانستان د خلکو د همکارۍ په نتیجه کې په ځانګړې توګه د ملي سوداګرو د همکارۍ په نتیجه کې موږ په دې وتوانېږو چې د فساد په برخه کې، البته د مبارزې په برخه کې، لا نورې لاسته راوړنې ولرو.
ډېره زیاته مننه خغلی عبدالرحیم زید. خدای دې وکړي چې ډېره تخصصي او ستونزمنه پوښتنه نه وي. هغه دا چې تاسو وویلې په له تېرو دریو کلو راهیسې اوس د افغانستان عواید 1.1 میلیارد افغانیو ته رسېدلي دي.
بله.
څه فکر کوئ؟ یعنی ستاسو په نظر په دې کې به څومره احتمال د فساد وي؟ یعنی 200 میلیارد افغانۍ کې د افغانستان عایدات وي، او 1.1 میلیارد 1.5 میلیارد عواید په فساد کې د فساد له امله ضایع کیږي، 50 میلیارد کیږي، 100 میلیارد کیږي. یعنی هغه آخري کچه د عوایدو تاسو تر اوسه تقریبي سنجولې ده؟
هر کال موږ د افغانستان د اوسنیو شرایطو پر اساس په خپله ملي بودیجه کې ځان ته د عوایدو په برخه کې هدف ټاکو. په 1994 کې زموږ لپاره ټاکل شوی هدف دا و چې په یو کال کې موږ 114 میلیارد افغانۍ ټولې کړو چې دا سنجش شوی و. اما خوشبختانه د کال تر اخره پورې موږ نږدې
بلې
بیګي څنګه وی کې زمونږ ټاکل شوی هدف 112 میلیارد افغانۍ ته ورسېد. اما د کال په اخره کې چې د شم د قوسو موږ 115 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړ، یعنی د هدف څخه زیات عواید. په شپږ نوي کې چې شل ورځې مخکې مالي کال خلاصو، چون د دې د قوس په دیرشمه نیټه مالي کال خلاصېږي، زمونږ لپاره هدف 125.5 میلیارد افغانۍ و چې د کال په جریان کې تر اخره پورې دغه عواید ترلاسه کړو. اما د قوس په دیرشمه موږ 109.13 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړ، یعنی د ټاکل شوي هدف څخه 14.6 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي. هر کال زمونږ هڅه دا ده چې څومره چې اصلاحات راولو، څومره چې د افغانستان پایداسي سرچینو کې سیستمونه جوړو، په هماغه اندازه زمونږ د ټاکل شوي هدف مقدار لوړیږي. په اووه نوي کې هم زمونږ هدف لوړ شوی، یعنی موږ تقریبا 109.3 میلیارد ځان ته هدف ټاکلی. نو تاسو خپله فکر وکړئ، کله مو چې نظام نوی شروع کړ، موجوده نظام 114 میلیارد ټارګټ و، اما اوس زمونږ ټارګټ 109.5 میلیارد ده. دا هر کال همداسې لوړیږي، او زمونږ هغه لیدلوری هم همدا ده چې د کال په تېرېدو سره زمونږ د ملي عوایدو ګراف پورته لاړ شي، اصلاحات زیات رامنځته شي، او تر څنګ یې د فساد سره د مبارزې په برخه کې په جدیت او قاطعیت دغه خپله تګلاره تعقیب کړو.
بسیار زیاد تشکر آقای عبدالرمزی. اما شما پیشتر گفتین که فساد به صفر با این نامده، اما فساد وجود داره، اما به او اندازه نیست که ادعا میشه. اما موضوع اساسی است که بسیاری ادارات یک بخش دارن بر دمارد بخش نمو زیان منن یا هم آسیب پذیری هست. در بخش آسیب پذیری یکی از اصولش هم همی است که ما موارد از کدام نایه‌ها ضربه میبینیم و یکی از اون میشه فساد باشه. از همی آسیب پذیری که شما پیش بینی کرده این چقدر فکر میکنین که همی فسادتان از لحاظ فیصدی یا از گمی گراف فسادتان تا چی حد است؟
ببینین، موجودیت فساد، ما در صحبتهای خود هم اشاره کردم که ما هیچ ادعا نمیکنیم که گویا فساد به صفر تقرب کرده. اما ای اداره می کنیم که در مقایسه با سالهای قبل، در مقایسه با نظام قبلی، موجودیت فساد اما گرافش پایین آمده.
یعنی تو چی حد پایین آمده؟ ببینین آقای عبدالرمزی، اگر از 100 فیصد پایین به 90 فیصد هم پایین است، 85 فیصد هم پایین است، اما گرافش
فیصدیش بگذارن که برخان برتان بگیم. وقتی که عواید ملی از 99 میلیارد افغانی به 170 میلیارد افغانی میرسه، خود از ارقام صحبت میکنه که تا کدام حد ما مبارزه کردیم. اما باز هم ما ای را بیان میکنیم که هنوز هم در منابع ذاتی افغانستان ظرفیت از این وجود داره که به مراتب گراف عواید ملی ما بلند بره. اما ای را شما شاید با ما قبول کنین که از بین بردن فساد یا تقرب از او به صفر چیزی نیست که در یک سال، پنج ماه، شش ماه آدم توقع کنه. این یک موضوع است که با گذشت زمان، با یک پروسه مدت طولانی است که ما بتانیم با هدف نهایی خود برسیم. اما وضعیت 3 سال ما با مراتب، اگر در مقایسه با 14 سال گذشته مقایسه کنیم، با مراتب خوب است.
بسیار زیاد تشکر عبدالرمزی. برمیگردیم به شما انشالله. یک شنونده داریم، سوال دارن، سوالشان را مطرح میکنن و دوباره به شما برمیگردیم. خغل فضل هادی وردک ل وردک نه خغل وردک میره بنیو که خبرونه تا خرق لست.
سلام محترم تلال صبح، سلامون اتاسو تا محترم رایم زیاد سال تا ورم دکان خدا دوکری چیرو و جور بکتم همچینان. نو د مو پښتنه سوال دا غوډي وکړم، مشکلات شته دي، بدبختی شته ده. نو دا مخکو وختو کې زوی ادارې ته ولاړم، خلاص په اداره کې د یو چوکیدار نه نیولې توغو مست کا سپورټول یاد کا کا زوی و د مو زوی و نو په صد موجوده په گرفته ده خب بعد وقتانه چه به گمرکات و که مشکلات شده دی نو ده رایبزوز هم نایما بقا پکتا نده چه سنگ دلش چه دو نه ده دو نه بویل و خونده که نگه نکی چه ویایو نو عملی کار باید سنگ وشی باید چه وکوم آیا ملتم یا باید یو چه وکو زکتو لپرام با حکومت مونده بعد برونه چاول شی حکومت سا باید ملت هم در دیخ پلا وکا دست نه چه موگو تاسه هر مشکل تول حکومت را کوچه یا را در کتول کار به روڑای دیم حکومت را که کالی دیم حکومت را که نه بعد تاسه همکاری مهمه داده ملت نو در سنگ که دلی در حلشی
دیر ازت من نخاق لوردک آقای عبد الرحیم زی حتما سوال آقای وردک گرفتین
دیر وردک صاحب سوال ما واخسته لدوی سخم من نه یوی موضوع ته دوی اشاره وکړه چې واقعا همکاري سره تموسی مونږ بار بار دا خبره کړې چې کشر د افغانستان خلک غواړي چې د افغانستان پایداری سرچینو کې فساد له منځه لاړ شي ځکه بیت المال د افغانستان ملت پورې ارتباط نو سکتور خصوصي له مونږ سره همکار پاتې شي کشر دوی ادا کوي چې ګواکې په مالیاتي ادارو کې فساد شتون لري دغه د سکتور خصوصي څخه مو هیله ده چې کشر زمونږ کوم مامور و فساد خکیلی تا سورت فرصت ما ورکو چه دوی فسادو کی کلا چه فساد تر سر اکیگی بیادا با طول کدیسی را سر او منی چه فساد چه رمزدکی که دو دلی اشتول نری ده خلکو پیدا یو زما مامور اما مقابل لو رای صوب ده دوی ده فرصت ورنکی یو دوم در رسانه و سخمو هیل دادا چه لمنگ سر همکار پاتیستی تحقیقاتی گزارشونو پو جوڑاولو که دوی کولیسی پا دغه برخه که ده افغانستان حکمت تر سنگ پاتیستی او تر سنگ بیا منگا فساد مخنیوی لپاره او دا وایدو د لوړوالي لپاره درې عمده دلایل منگا مشخص کړي چې په هغه تاګلار روان یو اول دا چې د استخدام په برخه کې محاسبه کړي چې وردک ته اشاره وکړه چې روابط شر پر اساس ترجیح ورکړي هر هغه څوک چې د هر ژبې هر سمت او هر طبقې څخه وي ظرفیت و توانایی ولری د مالی وزارت دروازه دوی پر مخ خلاصه ده دا یو دوم مودا که د افغانستان پایداری سرچینو کې په ګمرکونو کې په مالیاتي شعبو کې موږ ځینې سیستمونه فعال کړي لکه د اسیکوډا سیستم سیکتا سیستم ای پیمنټ سیستم دغه سیستمونه خوبی دا ده چې له یوې خوا موږ سره د شفافیت په برخه کې کومک کوي بیا بل مقابل د سکتور خصوصي سره د سهولت یا د اسانتیاو د رامنځته کېدو په برخه کې کومک کوي دریم کار مودا کړی چې د استخدام په برخه کې د زر و زور تابعیت مونه ده کړی د بیرونی فشارونو تابعیت مونه ده کړی هر هغه څوک چې د تجربه او تخصص ترڅنګ پاک بکګراوند ولري د افغانستان د بیت المال څخه په سمه توګه ساتنه وکړي هغوی ته مو لومړیتوب ورکړی چې دوی د افغانستان پایداری سرچینو کې کار
وکړي
د دغو دلایلو پر اساس موږ په دې توانېدلی یاستو چې د افغانستان د ملي عواید و وضعیت بهبود خواته بوزو
ډېره زیاته مننه ښاغلی عبدالرحیمزی تاسو د دوی د ټلیفون اړیکه پرې شوه ګرچې دلته ډېرې زیاتې پوښتنې دي د دوی د څرګندونو په اړه باندې موږ هڅه کوو چې له دوی سره بیا اړیکه ونیسو ښاغلی زاهد تاسو د ښاغلی عبدالرحیمزی ځوابونه واورېدل زموږ پوښتنې پاتې شوې انشاءالله کوشش کوو چې دوی سره اړیکه ونیسو او د اړیکو په ټینګولو سره به له دوی پوښتنې مطرح کړو خرځو دې ته چې د ښاغلي عبدالرحیمزی څرګندونو سره زه خو د هغه پوښتنو پر اساس باندې چې زه یې لرم او دلته ځینې راپورونه هم ما سره شته چې بلې ښاغلی عبدالرحیمزی
نو د دغه دریو عواملو په نتیجه کې موږ په دې وتوانېدو چې د ملي عوایدو ګراف پورته لاړ شي ولې د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو چې په راتلونکو کلونو کې زمونږ هڅه دا ده چې نور هم زمونږ د ملي عوایدو ګراف پورته لاړ شي او نور هم موږ په پایداری سرچینو کې اصلاحات رامنځته کړو تر څو هغه ورځ راورسیږي چې زمونږ اتکا د نړیوالې ټولنې د مرستو څخه کمه شي او د عوایدو په لوړوالي سره زمونږ سهم د افغانستان په ملي بودیجه کې زیات
دی. ډیره زیاته مننه ښاغلی عبدالرحیمزی. خو زه بیرته راګرځم تاسو ته هغه ده چې تاسو د وروستي کال په اړه باندې ویلي چې تاسو په وروستي کال کې ډیر زیات عایدات درلودل د تیرو کلونو په پرتله باندې. خو ما سره یو راپور دی هغه په ایکو غونډه کې ایران ویلیو چې په 2014 مالی کال کې افغانستان ته 2,502,000,000 ډالر دوی صادرات درلودل. په داسې حال کې چې هغه سیستم چې اسیکودا تاسو مخکې نوم واخیسته د افغانستان په اسیکودا سیستم کې د دې هغه ارقام چې ثبت شوي دي څه باندې 1.5 میلیارډ ډالر ثبت شوی دی، یعنی څه باندې 1.5 میلیارډ ډالر ثبت نه دي او دا هوایي تیر شوي دي. یعنی 1.5 میلیارډ ډالر دا د افغانستان د عایداتو لپاره ډیره لویه ضربه نه ده.
ګورئ د دې لپاره چې بل خصوص زمونږ په سرحدونو کې سرحدي ګمرکونو کې د دغه ډول ستونزو مخنیوی وشي موږ دوه کار کړي. یو کار دا چې کمیسیون مشترک دو جانبه چې دو اړخیز کمیسیون موږ لرو د بیلابیل هیوادونو سره چې پاکستان هم پکې راځي ایران هم راځي شاوخوا 12 یا 13 کمیسیون سره موږ کمیسیون های مشترک تجارتي او اقتصادي تر دې عنوان لاندې لرو. صحیح ده، په دغو مجلسو کې هم دغه د ارقام او د معلوماتو د شریکولو او د سیستمونو د نخلیدو خبره کیږي، او چې دا موږ سره بیا په دغو ادعاو یا دغو مسایلو برخه کې کومک کوي. دوم موږ د دې لپاره چې د خلکو د اطمینان ورکو چې دغه کاري پروسیجر سره هم د اسناد په کوم حالت کې دي، موږ د یوې معتبرې کمپنۍ سره هوکړه لیک کړي چې دوی د دغو مواردو بالخصوص د دغو وارداتو کوم مسایل چې دي په دغه برخه کې دوی خپل پلاتنه وکړي گزارش باندې کار کو. دا بیا مونږه تبا د افغانستان خلکو سره شریکو، ولې بیا هم تاکید زمونږ پر دې ده چې په دغه برخه کې ملي سوداګر باید افغانستان حکومت سره همکار پاتې شي. کچېرې په ګمرک کې مشکلې یا په نورو مواردو کې دوی چاته فرصت ورنه کړي چې دغه څه مشکلات رامنځته شي.
تاسو د استخدام موضوع مخې یاد کړله، خغلی وردک هم د استخدام په اړه ویلي. غواړم پوښتنه دا چې تاسو د استخدام په ګمرکاتو کې د استخدام په څه ډول دی، دایمي دی او یا هم خدمتي توګه باندې دی؟ بل موضوع غواړم په یو د عامو خلکو په توګه باندې په یو ټوکه باندې وایم، کله هم چې یو چانه پوښتنه کیږي چې څه دنده لري، هغه وایي چې زه ښوونکی یم یا هم انجینر یم هم ډاکټر هم ډیر عادي، خو که ووایي چې په ګمرک کې کار کوم، دا د مقابل لوري خبره ورته وایي چې اوه ګمرک کې کار کوي، نو هغه په دې چې یعنی دلته د فساد حد ډیر لوړ دی.
ما مخکې اشاره وکړه همدغه موضوع ته چې ډیری خلک هڅه کوي چې په ګمرکاتو کې دنده ولري، په مالیاتي شعبو کې دنده ولري، اما موږ بیا د دې لپاره چې زمون بیت المال محفوظ پاتې شي د دې لپاره هم شرایط وضع کړ. یو شرط یې دا ده چې موږ د ګمرکونو او مالیاتو اکاډمۍ دوباره فعال کړ. یو څو کال ته د شپږو میاشتو لپاره درس او مطالعه او تدریس ورته کېږي، د هغه وروسته امتحان ورځنه اخیستل کېږي. بیا دوی د افغانستان بالخصوص په ګمرکونو کې کولای شي استخدام شي. یو دوم استخدام مو چې کړی تر دې نیټې پورې، البته زه چې کومې خبرې کوم د وروسته او دریو کلونو په استازیتوب، دا چې مخکې سوال لاس کاله سم اصله جدا، اما زه د وروسته دریو کالو خبره کوم. استخدام لپاره مو تخصص تجربه معیار وټاکه، اما تر ټولو بیا مهمه مسله هغه ژمنتیا ده.
یعنی دا چې دایمي دي یا خدمتي؟
همدې ته راځم. ژمنتیا هم مهمه ده زموږ لپاره. موږ یو کار وکړ چې په ګمرکونو کې غواړو استخدام دوراني وي. که یو کال زموږ یو افکار په شمال کې وو، دا لیک بل کال ته چې البته زمونږ دغه امتحان د وروسته چې خپل عواید هم پوره کړي، اصلاحات هم رامنځته کړي، فساد کم مخکل نه وي، دا بیا لیکو د افغانستان بل زوب دی. یعنې دا دوراني ځکه ساتو چې هم اصلاحات رامنځته شي او هم په یو اداره کې یو تحرک رامنځته شي.
ډېر زیات
دوراني ساتو، کلونو لپاره چاته اجازه نه ورکو چې په یو ساحه کې پاتې.
ډیره مننه خغل درمزه. یو اوریدونکو فکر کوم تاسو نه څه پوښتنه لري د هرات نه، د ټلیفون په کرخه دی خغل داوود، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
سلام، خبرونه ته خرغلاس، مهرباني وکړئ.
سلام مگه خب پتن داره که مگه در درخ محصول سم سو مخی بوم یو لک یو نیم لک تاویلولی دیل سم کمیشن کارانو هستی وز مگه دری لک آتی دیر زر پوی تاویلو نو حکومت تا دیر پایده سوا پا میاست که زر کانتینر رازی زر یو نیم زر لک رپی پایده را چیزی وز فاموال مختلف برک مختلف نور شانو که ام دیگه بندوان دا مگه که دا حساب کانتینری تا که چی مثال دو لک وسی مگ ناخلی چی دری لک وقتی نو حکومت با پو دریگی و مگ با مشکلات و نخلاص
ډیر زیاته مننه ښاغلی داود. ښاغلی عبدالرحیم زی، تاسو د ښاغلی داود پوښتنه حتماً واورېده، خو مخکې له دې چې د هغې ځواب ووایئ، زه هم ستاسو د ځوابونو پر اساس باندې یو بله پوښتنه لرم. هغه ده چې تاسو ویلې موږ تر ډیره پورې د مداخلې او د هغه زورواکو مخه نیولې ده چې په استخدام کې دوی مداخله کوي یا لاسوهنه کوي او د فشار پر اساس باندې خپل د خوښې وړ کسان ستاسو په ګمرکاتو کې ګوماري. خو دلته د خپل د مالی وزیر ښاغلی حکیمي رسنیو ته ویلي او ما سره یو راپور دی چې د عوایدو او ګمرکاتو د مالی وزارت د عوایدو ګمرکاتو معینیت هم ویلي دي چې ځینې افراد د اصلاحاتو په عملي کولو کې مداخله کوي، دوی خپل کسان په زوره یا په مصلحتونو باندې یا په هر ډول باندې په ګمرکاتو کې مقرروي. حتی ما سره د دې راپورونه هم شته چې په ډیری ځایونو کې یا هم په ځینو مواردو کې یو کس چې د تاسو له خوا نه لرې شوی دی هغه اوس هم په دنده باندې بوخت دی او هیڅ ډول ستونزه نه ده حل شوې.
اول دا کوم ورو چې هرات نه زنګ وهلی و داود صاحب، مونږ یو کار وکړ چې د عمل دوکانه مخه ونیول. په دې معنی مونږ ویلي چې د افغانستان په هر ګوټ کې په هر ایټم یا هر وارداتي مال یا صادراتي مال باندې کوم قانون د ګمرکاتو چې دی مطابق د هغه اجراات وشي. مثلا که چېرې په نیمروز کې کومه تعرفه مونږ وضعه کړو، همغه تعرفه دې په فراه و هرات و ننګرهار و بلخ کې د عمل دوکانه مخه نیولې چې یو چېرته ټیټه بل چېرته لوړه، همغه څه چې معیار د مطابق د هغه، یو چې دا د سکتور خصوصي د ملاتړ په معنا ده او تر څنګ بیا د شفافیت موضوع هم پکې جوته ده. دویم د وزیر صاحب خبرې بل رقم تعبیر نه سي، د وزیر صاحب د خبرو تعبیر دا و چې که چېرې څوک تلاش کوي چې د افغانستان په ګمرکونو کې استخدام سي یا زر و زور وکاروي، موږ د زر و زور تابعیت مو هم ونه کړ، اما د بیروني فشارونو تابعیت مو هم ونه کړ. هغه چاته مو چانس ورکړ چې هماغه تخصص او تجربه تر څنګ د بیت المال لپاره ژمنتیا ولري. په خو وختونه کې زه بیا هم تاکید کوم چې هغه جدا مسله ده، اما موږ په دې تیرو دریو کلونو کې دغه کار وکړ، شخصي روابطو پر اساس استخدام ونه شو، زر و زور تابعیت ونه شو، بلکې هغه چاته فرصت ورکړ شو چې د افغانستان د بیت المال څخه په سمه توګه ساتنه کوي. نو که ستاسو اجازه وي زه به په همدې خبرو
ښاغلی عبدالرحیمزی له موږ سره په خپرونه کې له اداري فساد سره د مبارزې عالي ادارې د اطلاعاتو او عامه پوهاوي رئیس د شکایتونو اخیستو رئیس ښاغلی وحیدالله زاهد هم دی. دوی هم ستاسو په خبرو باندې ځینې تبصرې او موضوعات لري، نو که تاسو وکولی شئ له موږ سره په خپرونه کې وایي دا به ډېر ښه. ځینې ډېرې زیاتې پوښتنې پاتې شوې چې دې ته باید ځواب ویل شوی، خو له بده مرغه ستاسو دا د وروستۍ خبرو پر اساس باندې هم چې هیڅ داسې یو کار په تیرو دریو کلونو کې نه ده شوی، زه ما سره راپور شته، هغه راپور په دې اړه باندې
دی. زه به
په لنډه توګه تاسو ته ووایم د داسې یو مورد چې د کومې ادارې چې ما تاسو نوم واخیست د اداري فساد سره د مبارزې عالي ادارې ته هم یو موضوع راجع شوې ده چې هغه موضوع په هرات کې ده چې یو نفر له دندې لرې شوی دی، اما هیڅ په خپل ځای باندې د اسلام قلعه په ګمرک کې د مرکز نه فشارونه پی زیات شوي دي. حتی په دې اړه پوښتنې شکایتونه لرو چې په ګمرکاتو کې چې کومې پیسې اخیستل کیږي یا هم فساد کیږي هغه حتی تر مرکزه پورې ویشل کیږي، چې په دې اړه باندې اسناد او ځینې اسناد چې موثق نه دي بلکې په ټولنیزو
خپرونو وړاندې کوم. تاکید مو هم د ټولو هدف هم دا ده چې مشترکاً مبارزه وسی. په دې برخه کې بل خصوص فساد سره د مبارزې ادارې چې د افغانستان ملت دوی ته تمه لري چې دوی مثلا قابل لمس نتایج سره ولري، مونږ هم دا تمه لرو چې څه اسناد او شواهد شتون ولري، مونږ په خدمت کې چې دغه تحقیق کوی دغه پر اساس مونږ مخکې لور شو د هرات ولایت کې په دې ورسې کې مونږ تغییرات راوستل اسلام قلا کې تغییر راوستل شوی کوم مدیر چې مخکې اوس کوم بل نوی مدیر راوستل شوی هر تغییر لپاره مو چې اقدام کړي همزمان هغه اقدام شوی یعنی دا څوک نشته په دې ګمرکونو کې چې مونږ تغییر راوستي حکم صادر شوی هغه لا تر اوسه په دنده پاتې دی کله چې حکم صادر شو بیا نو هغه نوی کس ورځي مننه وروره
ډیر زیاته مننه خغل عبدالرحیم زی مننه له بدمرغه خغل عبدالرحیم زی لمک سره په خبرونه کې ونه شو کولای شي تر روسي او شیبي پورې ملتیا وکړي او ګنشمیر راپورونه او هغه پښتنې چې دلته لمک سره دی هغه ته ځواب وي مطمئنن خغل زاهد تاسو په زړه هم ډیر پښتنې او ډیر موضوعات ناخوښون کې پاتې دي چې غواړی هغه ته اشاره وکړي
تلاسب تاسو په سر کې پښتنه وکړه چې دمنګ ادارې څه کارونه کړی بلې دمنګ ادارې یو موضوع د هرات په ګمرک کې چې تقریبا یو میلیون څلوېک زره موضوع هغه موږ بررسي کړی دی بل قضیه دی غیر قانوني اخیستلو او هغه هم په اسلام قلعه ګمرک کې و او همدارنګه دی یو شرکت شکایتو دی فاریاب په ګمرک کې موږ سړل او د کابل د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر په ګمرک کې او همدارنګه دی تورخم په ګمرک کې موږ موضوعګانې څېړلې دي او داسې نور هم موږ سره شته
چې تاسو له ستګوره ما خه کافي ډک لیست لري اما دا د عبدالرحیم جی صاحب خبرې هم چې واورې دي تډیر سره لري او توپیر لري
په هر صورت بس کچیر موږ راځو دې ته چې مخ کې په خبرو کې ویل چې یو اداره یا وزارت جوړیږي په اساس د قانوني واکونو او په اساس یو تشکیل قانوني مبنای قانوني رامنځته راځي تنها او تنها کچیر موږ د ګمرکونو په ګمرکونو بحث کوو نو خوشبختانه د ګمرکونو یو قانون کې قانون شتون لري چې په دې قانون کې هر څه واضح دي راوځم دې ته چې په دې قانون دویم ماده کې راغلي دي چې د ګمرکونو کې یا د ګمرک هغه اساسي دندې شي دي د قانون اهداف شي دي درې مورد چې تاسو ته ولوم تلای سوي دا چې د ګمرکي محصولات راټولول دي دوم د ګمرکي تشکیلات او تنظیم ده او دریم د ګمرک د کارکونکو د واک د حدود ټاکل دي کله چې موږ دا باس کوو چې موږ خې استخدام کړی دا موږ د زور او ځواک یا د زرو مخه نیولې ده زه به وایم دا چې راځي په دې باندې باس وکړو چې موږ قانون څومره پلي کړی دا ځکه چې د قانون په اهدافو کې موږ ته وضاحت لري چې موږ استخدام باید سره کم وکړو او هغه اساسي دنده دی ګمرک څه شي ده بل موضوع درېمه ماده کې ده هغه دا چې ده په پنځوشتمه فقره کې او شپږوشتمه فقره کې راغلي د غدا چې ګمرکي څارنه ده او بل ګمرکي پلټنه ده چې دا دواړه کچیرې د خبرونې وخت لګنی دا دواړه ځان ته موارد دي چې د باندې بس کېږي چې ولی ګمرکي فرار رامنځته کیږي یا د مالیاتو یا د محصول نه رامنځته کیږي یا ولی دغه موضوعګانې حیفو مایل یا دغه ګمرکي محصول حیفو مایل کیږي کچیرې موږ قانون ته مراجعه وکړو په قانون کې دا هر څه شتون لري بل موضوع دا چې تاسو د یو راپور خبره یادونه وکړه چې د کوف کانفرنس کې تقریبا نیم میلیارډ ډالر خساره دغه سیستم د اسیکوډا د نه خبره کړې یاغي کې ثبت نه ده خاغلی عبدالرنزی صاحب ویل چې موږ یو ګډ کمیسن لرو زه به مخکې دین وایم چې دا ګډ کمیسن دی باندې کار کوي ولی مرکزی ادارې دې باندې کار نه کوي په دریم فصل کې د اعتراض د بررسی په نامو باندې یو فصل ده چې د دې پامدي قانون کې شتون لري د ګمرکي حاکمیت د ادارې د رامنځته کول دي چې د دوی دنده د ګمرکي سندونه ګمرکي تعارفي ګمرکي کړنې د غټولې دوی حاکمیت په دوی باندې لري دوی د غتصاري لکه څنګه چې ما مخکې هم دې اشاره وکړه چې په د درېمې مادې په 15مه فقره کې موږ ګمرکي څارنه لرو په 25مه فقره کې موږ ګمرکي پلټنه لرو چې د تر دې نور ډېر داسې موارد څه متاسفانه چې د خبرونې وخت کم ده چې د ګمرکاتو په قانون کې وضاحت لري بل موضوع راځم دې ته چې ښاغلی عبدالرمزي صاحب ویل چې په تیرو درې کلونو کې اوس پښتنه دا کېږي چې تیرو وو څه معنی لري آیا دغه اداره یا دغه ګمرکات چې رامنځته یو په واکه قانون شتون نه درلود؟ یا کچیر منگ نن دی باندی یعنی خپل ځان لپاره ویاړ ګڼو چې منگ وای چې نن مو دا کار کړی پر نه دسوی ول نه دسوی که قانون شتون نه درلود نو د منگ هغه قانوني عذر چیرته وو؟ بل موضوع دی استخدام ویلی چې اوس لکه تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د ما هم په یاد دی چې ښاغلی وزیر صاحب د رسنیو لارې دا به وکړه چې حتی فکر کوم چې کومې اشتباه نه کړي په رسنیو کې قیمت هم وویلی چې مختلف قیمتونه دې ته ورکړل شوي وو چې استخدام په قیمتو باندې کېږي چې ښاغلی عبدالرمزي دا رد کړه او ما تاسو هم یو راپور درلوده په دې ارتباط چې ښاغلی وزیر صاحب د مالی په دې ارتباط کړی مونږ هم وایو چې حتی هلته استخدام مثلا ممکن قانوني نه سوی یا پاسا د زور او واسطو سوی او یا هم ډیری ګمرکات کې دغه خدمتی کسان هلته یا مثلا قراردادی کسان هلته شتون لري. بل موضوع دا چې دوی وایي چې موږ ته دغه کوم ایم ایف کوچا ویل چې موږ ته هدف ټاکي. زه داسې وایم چې دغه ګمرکات څنګه پیشبیني کوي چې مخکې له مخکې نه موږ دغمره یو هدف ته رسیږو؟ د ګمرک محصول په قانون کې راغلی دی چې په اساس د تجارت یعنی په اساس د صادراتو وارداتو باندې کیږي. نو ته څنګه مخکې له مخکې داسې یو ارزیابي کوې یا مثلا د ځان له بدل لپاره داسې یو ټارګیټ یا هدف ټاکې چې زه به مثلا په اووه نویم کال کې لس روپۍ یا سل روپۍ یا دوه زره روپۍ زه د مالی وزارت لپاره یا د افغانستان د حکومت لپاره زه هدف ته ځان رسوم؟ دلته پوښتنې ځینې پوښتنې مطرح کیږي. که چیرې ته ونه رسیږي د تا د رسیدو ته د لاره څه ده؟ آیا ته د خپل محصول لکه څنګه چې په قانون کې واضح سوی ده چې د داخلي مالونو نه محصول څنګه واضح کیږي د خارجي مالونو نه محصول څنګه واضح کیږي یا هغه مالونه تولیدي افغاني مالونه چې په داخل د قلمرو د ګمرکاتو کې وجود لري یعنی هغه ساحې چې تحت پوشش د ګمرکات دي د دو محصول څه رقم ده او بیرونی اموال محصول څه رقم ده چې کله واردیږي افغانستان ته یا داخل د یوې خاورې ته واردیږي؟ نو دا خو هغه مختلفې ستونزې دي چې موږ مجبور یو چې که چیرې ونه رسیږو موږ فشار په هغه سرمایهدار یا په هغه تجار یا په هغه متشبث چې هغه مال راواردوي موږ یې په هغې باندې واضح کړو. خو زه وایم چې که چیرې موږ ښه هدف ته ځان رسوو چې واقعا په ګمرک فساد شنو نه لري موږ چې تر ټولو غټه سرچینه د یوه دولت د یوه نظام د په پښو درېدلو هغه ګمرکونه دي موږ ښه شفاف او پاک ګمرک ولرو د قانون د ګمرکاتو یا د ګمرکونو د قانون رعایت دې وسي. دغه پوښتنې چې نن یا موږ په ټوله معنا نه تطبیقوو یا هم موږ ورته ځواب نه سو ویلی په هغه وخت کې چیرې موږ قانون تطبیق موږ په ټوله معنا په مثبتو ټکو به موږ دې ته جواب هم ویلی او دغه د بیت المال مال لکه څنګه چې عبدالرمزي صاحب ویلی چې محصول د ګمرکي ده دا به موږ واقعا خپل جی ته رسولی او موږ به بیا دغه نننۍ ستونزې چې لرو دا به د سبا لپاره شتون نه لري. بیا هم وایم تلای صاحب چې موږ د ګمرکاتو ډیر ښه قانون لرو چې په دې قانون کې ټول موارد استخدام تعارفې څارنې پلټنې حاکمیت ادارې او هر څه ورکې وضاحت لري.
ډېره زیاته مننه ښاغلی زاهد. خو یو موضوع ته څه غواړم اشاره وکړم، هغه دا چې له ما سره یو راپور دی، په دې راپور کې ستاسو ادارې لخوا ښاغلی رئیس فخری صاحب ویلي دي چې په لوړه کچه باندې له مرکز نه له سیمې نه او له نورو برخو نه په استخدام کې لاسوهنه کیږي، دوی فشار راوړي، دوی ستونزې رامنځته کوي. تاسو کولی شئ یقینا چې تاسو چې کله دغه موارد څېړئ او دغه موضوعاتو ته چې تاسو مخکې ویلي چې تاسو اقدام کړی دی، دغه فشارونه به که 80% په مالی وزارت وي او 20% به په تاسو هم راغلي وي، تاسو کولی شئ وایئ څوک تاسې په دغه برخه کې مداخله کوي؟
نه د استخدام موضوع بلکې بل ستونزه هغه دی چې په ګمرکانو په ګمرکاتو کې ده چې هغه هم ډېره جدي ستونزه ده چې د ښاغلي داوود له هرات نه فکر کوم چې هغې نیولې وه چې دغه د تحویلي موضوع وه. دغه د تشریح د اجناسو دا بله غټه ستونزه ده چې په ګمرکاتو کې تشریح د اجناسو لکه څنګه چې اړینه ده لکه څنګه چې اړتیا لیدل کېږي دا په مکمل ډول نه تشریح کېږي. بل ستونزه چې ده ښاغلی تلاش هغه دا ده چې د مثال په ډول هغه قیمتي اموال چې کله ګمرک ساحې ته داخلېږي په یوازې هغه اموال هلته درج کېږي یا مثلا هغه اموال هلته تشریح کېږي چې د هغې محصول بیه کمه ده. او همدارنګه ښاغلی تلاش صاحب وخت خبرونې لږ ده دغه یو څو وخت مخکې یو راپور هم خپور څه چې د امنیتي ملي لخوا یوه ګرفتاری سوې وه چې په هغې کې دغه توضیع د غیر مشروع پیسې وي چې مثلا په هغې کې یو فکر کوم چې یو یاداشت یوه کتابچه هم وه چې دا تر چا پورې دغه پیسې ویشل
کېږي. بلې
په دې ارتباط تاسو سره د موږ د رئیس فخری صاحب مرکه هم شته چې د اتمن دی باندې به خپره شوي په هغې کې ورته اشاره شوې ده چې دغه د استخدام ستونزه د تشریح د اموالو ستونزه او همدارنګه نورې ستونزې څه چې متاسفانه د خپرونې وخت لږ ده.
ډېره زیاته مننه.